سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دی. تاسو موږ ښه کلاساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د اروپای ټولنې د پراخوالي کمشنر مارتا کاس آزادې اروپا د رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداری ورکړی چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو دا نړۍ د مستبدانو لپاره به یو ښه ډالۍ وي. کاس دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپایي پارلمان په وی ناسته کې کړې دي. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزادې اروپا ازادي راډیو پر ساتنې او د راډیو ته پر لاسرسي متمرکزه وه. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په غبرګون کې جوړه شوې وه چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی وه. په یاد فرمان کې د یو سي جي ایم په ګډون د اوو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی وه. یو سي جي ایم د مارچ په 16مه په یو لیک کې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغوه کړي. ازادي اروپا ازادي راډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغې ادا کې دا دعوه وکړه چې یو سي جي ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لوري د تصویب شوي بودیجې مخه ونیسي. که څه هم وروسته یو سي جي ایم له دې پرېکړه په شا شو، خو دروسه یې ازادي راډیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې، او له همدې کبله د دې راډیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نېټې په رخصتۍ دي. د امریکا د خزانې او عدلي وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بیپلوټ الوتکو د پرزو د خرڅولو له کبله پر یوې شبکې چې له شپږو بنسټونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي. دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبه د اپریل په لومړۍ نیټه کړی دی. د ازادي راډیو د فرداد څانګې د راپور له مخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری په نوم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله. دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي، په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې فعاله ده. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیپلوټ الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکانو او متحدانو ته ګواښ پیښوي. دغه پروتوکول دا تجهیزات ډېر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي. د امریکا پوځ وایي د څلورم امریکایي سرتیري مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی. په هغه بیان کې چې پرون سه شنبه د پوځ لخوا خپور شوی راغلی، د دې امریکایي سرتیري مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی. د دغې امریکایي سرتیري د مړي د پلټنې عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوالې همکارۍ او پر مختللي ټکنالوژۍ په مرسته څو ورځې دوام وکړ. د پلټنې عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وو په یو ډنډ کې ډوب شو. د درېو نور امریکایي سرتیرو مړي او د موټر د مارچ په 1 له ډنډه راایستل شوي وو. تر اوسه د مړو شوو پوځیانو هویت په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو او د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په 13 ورځو کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 320 ماشومان وژل شوي او 600 ډېر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی، په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 14مه د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو. د یونیسف په ټکو ډېر شمېر وژل شوو ماشومانو د بې ځایه شوو په کمپونو، خیمو او یا هم د کورونو په کنډوالو کې پناه اخیستي وه. اسرائیلو له حماس وسلوالې ډلې سره له نږدې 2 میاشتنۍ وربند وروسته د مارچ میاشتې په 13مه پر غزې یو ځل بیا هوایي بریدونه پیل کړل او ورپسې خپل عملیاتي ځمکنیو بریدونو ته هم وخصول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله ګڼي. او برېټانیا ته ټور وتلونکي کسان باید سر له نن چهارشنبه د اپریل 2مه د سفر برېښنایي اجازه وپیري. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې د پالیسي د برېټانیا حکومت لخوا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې غواړي د خپلو پولو دننه د خلکو له داخلېدو مخکې د نورو هېوادونو په څیر د کډوالۍ پر ضد امنیتي تدابیر پیاوړي کړي. د بریټانی سفر د بریښنایی سفر اجازه یا ETI درلودل د ټولو هغو کسانو لپاره لازمی دی چې بریټانی ته د تګ لپاره ویزی ته اړتیا لري. د بریښنایی اجازه بای لس پاونډه شډول سیرو کیږي او د اپریل لس پړسمې ورخوا به بیش پړس پاونډو ته پورته شي. د لن وګړي لدی امر مستثنا دی. د غنوی پالیسی نومړی تیر کال د غیر اروپایي مسافرو لکه د امریکا، کاناډا او استرالیا اتباعو لپاره پلی شوه. د رسمي شمیرو له مخې په 2023 کال کې 22 میلیونه روپۍ سیلانیان برېټانیا ته تللي وو. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2022 کال کې 19 میلیونه و. امریکایی بنسټ وایي د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان خلک د حیات خدمتونو د دوام د جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په دې اړه به وړاندې درته نور تفصیل ولرو. کونډي پاکستان ته بور شو د افغان کډوالو په اړه به درته وروستي جزئیات درکړو.
زما په زړه د زیر کار دی سې سې کار او ما د کیم ته وړې ده او زه په راځي کیم کې ده زمونږه ټول پریشانی د کورونو ته بس
لا دور زراحیسی په پاکستان کې د افغان کډوالو په څنګه توګه د آی سی سی کار لرونکو کډوالو نیول پیل شوی. دا چې د پاکستان حکومت دریس په اړه څه ده په اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. نړیوالو مطالبو ته به هم تم شو. همدارنګه په پښتونخوا کې د میرمن لخوا د اختر د لمانځلو په اړه باندې چې څنګه هلته ښځې اختر لمانځي هم جزئیات درته ولرو. نور مطالب شته. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فريده سيالم او په تخنیکي چارو کې را سره قدر جلال افتي. د اکسپریس سازمان وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام چتي کوختي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د دغو مرستو بندیدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
اکپیس سازمان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدل چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري مرستو لپاره د مالی سرچینو لویه برخه برابروله د دې هیواد د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام جدي لوی ګواښ بلل کیږي. دغه سازمان د اپریل په لومړۍ نیټه په افغانستان کې پر بشرپاله فعالیتونو د امریکا د بهرنیو مرستو د بندیدو اغیز په نوم د یو راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره بدیلې مالی سرچینې پیدا نشي نو دا هیواد به لا ډیرو ناورینونو سره مخ شي. راپور زیاتوي چې امریکا چې تر دې وړاندې د افغانستان 3.9% بشري مرستې برابرولې اوس دغه مرستو له 6.5% کموالي سره مخ شوې. اکپیس په خپل راپور کې چې د ارزونې د یوې ګډې ناستې د نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوې ویلي چې د امریکا د مرستو درول او کمیدل د همغږۍ د معلوماتو مدیریت او د بشردوستانه معلوماتو د راټولولو بهیر ګډوډ کړي او 15% همغږي کوونکي موقعیتونه تر اغیز لاندې راوستي. سربیره پر دې د مرستو د بیرته پیل کېدو د نامعلوم برخلیک لامل د خلکو اندېښنې زیاته شوې او د وضعیت د بشرپاله سازمانونو پر وړاندې د ځایي ټولنو بې اعتمادي نور هم پیاوړې کړې ده. د اکپیس د معلوماتو له مخې چې یو غیر دولتي اداره ده او د ناورینونو د ارزونې او بشري اړتیاو د تحلیل په برخه کې کار کوي دا ناڅاپي پریکړې او د مرستو بندیدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د بیکارۍ او د خپل اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د افغانستان وضعیت اوس خراب دی. دلته کاروبار نشته، بې سرنوشتي ده، خلک ناچاره دي، بدبخت دي او په سرګردانۍ کې ژوند کوي. د نن غرمې لپاره مو یوازې وچه ډوډۍ درلوده، نور هیڅ هم نه و.
دغه راز د بغلان یوې اوسېدونکې مېرمنې چې دي هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی او اوس هیڅ کار نشي کولی. د خپلو شپږو اولادونو پالنه یوازې زه کوم.
یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان له لارې د جنوري په میاشت کې د نوي ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وچاوي سږ کال 2015 شاوخوا 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوه اونۍ وړاندې د ناروې د کډوالو شورا NRC هم خبرداری ورکړی و چې د بشري مرستو کمښت به د افغانستان خلک له جدي بحرانونو سره مخ کړي او د بشري سازمانونو فعالیتونه به سخت محدود کړي. NRC ویلي و چې دا ستونزه به د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو پر ژوند خورا ناوړه اغېز ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. وړاندې د څه نور مطالب هم درو، خو اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوي چې د ICC کارتون لري. که څه هم شوټر پریس خبري اژانس راپور کړی چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستاني رسنیو کډوال وایي چې داسې څه نشته. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشم دی دا کډوال له دې هېواد کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی پاسوره له دې هیواده وشړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور
سر له دې چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ACC په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لسو نورو ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. نن سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه پایته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ACC په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې له خپل کورونو نشي وتلی. پاکستانی پولیسو د ACC کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیول او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ما ته ویلي وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخ کې هم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشري فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 1 دېرشمې دا کډوال له دې هېواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون دوشنبه د مارچ 1 دېرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختۍ له امله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر 10مې ځنډول شوي. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړی چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په 1 دېرشمه پای ته رسیږي د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هېواده 8,09,000 بیا اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډېری په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراس 8,00,000 نورې د ACC په نوم کارتونه لري. ACC کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ACC کارت لرونکو سربیره یو شمېر نور هغه افغان په ناغوښتون کې چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپل ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مواردل چې پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوي چې د ICC کارتونه لري. تای شوټر پریس د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې دغه کډوالو ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی دا چې پاکستاني چارواکو په دې اړه روسیو کې څه څرګندونې کړي او په دې اړه تازه جزئیات څه دي د مشال راډیو له خبریال احمد شاه صمیمي په پیل کې همدغه پوښتنه کړې ده.
همداسې ده چې پاکستاني چارواکو اعلان کړی وو چې د مارچ 1 دېرشمه به ټول کډوال چې هغه اسناد نه لري او هغه کډوال چې هغه افغان سټیزن یا د افغان تابعیت کارډونه لري هغه باید له هغه هیواد څخه ووزي، کنه د اپریل له اولې نیټې څخه بدوی په زور ایستل کیږي. نو هماغه سی وسول ځکه چې د مارچ 13مه 13 دغه ورسته وسم پولیس په کورونو کې ګرځي په بیل بیل سیمه کې، او هغه کډوال چې اسناد نه لري یا دغه د افغان سټیزن کارت چلته دوی ای سی سی کارتونه ورته وایي چې هغه لري، نو هغه باسي له دغه هیواد د دوی د پاره موقتی کیمپونه جوړ کړی دی په سرحدي سیمو کې یو ورځ دوی هلته وي، نو دغه وروسته بیا بېرته افغانستان ته ستنوي. نو دغه بهیر وسم روان دی، خو دغه پروسه چې شروع شوې وه د 2023 کال له نومبر راهیسې، نو تر اوسه پورې څه باندې 8 لکه افغان کډوال ستانه کړل شوي دي په زوره له پاکستان څخه، ځینې پرزات تللي دي. اوس هم دغه بهیر روان دی، او دغه روان بهیر بیا هغه وخت نور هم تیسو کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د سر شهر اسلام آباد یعنی د پاکستان د پلازمین اسلام آباد او جوخت شهر راولپنډي څخه ټول افغان کډوال ووزي، نو دغه افغان کډوال چې هغه د پروف آف رجستریشن یا د اندراج کارډون لري یونیت سار ورکړی دي، هغوی ته هم ویلي دي چې د مارچ 13 وروسته دوی په اسلام آباد او راولپنډي کې نشي پاتېدلی، البته د پاکستان په نور برخو کې دغه کډوال پاتېدلی سي چې پی او آر یا دغه د اندراج کارډونه لري.
یعنی ټول آی سی سی کارت لرونکي کډوال باید یوازې د اسلام آباد له راولپنډي نه بلکې د ټول پاکستان ووزي، خو د پی او آر کارت لرونکي د دغه دوه ښارونو باید ووزي.
بله، د پی او آر کارت لرونکي باید د پاکستان د اسلام آباد یعنی پلازمین یا راولپنډي څخه ووزي، په نور ځایونو کې لا د دوی د اوسېدو مده پاتې ده، هغوی ته بیا وخت ورکړی دی د روان کال د جون 13مه نیټه، یعنی هغوی شاوخوا 3 میاشتې وخت نور هم لري چې په پاکستان کې پاتې شي. دغه وروسته بیا یونیت سی آر د کډوالو نړیوال اداره د ملګرو ملتونو او د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت بیا تصمیم نیسي چې د دغو کډوالو سره چې پی او آر کارډون لري بیا څه چلند وکړي.
دغه آی سی سی کار لرونکي چې دي دوی هم کلونه کلونه په پاکستان کې تیر کړي دي، او اته ځینو کډوالو سره چې موږ خبرې کړي دوی چې دوی پیدایش پاکستان کې شوی دی، بیخي افغانستان کې تللی نه ده. د دین اوران دی بیا په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې د کډوالو مشوره چې دا غو یونیت سیار ته ویلي چې باید یو استاذ دې دوی وټاکل شي، پاکستان حکومت سره خبرې وشي، یونیت سیار سره خبرې وشي، دغه خبرو څه پایله نه ورکړي چې په پاکستان کې د کډوالو د پاتې کېدو لپاره یو حل لار پیدا شي؟
نه، تر اوسه پورې څه ډول پایله نه ورکړي. په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکي کډوالو شمیر د افغان کډوالو 8 لکه دی، نو دغه هغه 8 لکه کډوال دي چې هغه له دغه برخلیک سره مخامخ دي چې ځینې ستانه کړی دي او ځینې به نور هم ستنه وي، او یو شمېر یې نیولی دي چې شمېر یې سلګونه ته رسیږي. نو په هغه کې ښځې هم دي، په هغه کې نارینه هم دي، او د بخشن نړیوال ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی و چې دغه کسان که په زور وایستل سي هلته په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي، کېدای سي دوی ته هلته جدي ستونزې ورپیښ سي، خو بیا هم د پاکستان حکومت پر خپل دریز ولاړ دی تر اوسه، او دغه بهیر روان ساتلې دي.
د پاکستان حکومت باور پدې ده چې د کډوالو باسي د دوی دغه داخلي ستونزې چې جګړه ده او نامني ده حل بشي.
د پاکستان حکومت خو پښکارا دا وایي چې دغه کډوال چې دلته وسیږي اسناد نه لري، دوی هلته د پاکستان امنیت ته یو ډول خطر دی، او بل مسله د پاکستان اقتصاد باندې هم دوی یو ډول بوج دی، یعنی باندې بار دی، نو دوی باید له پاکستان ووزي. خو البته کوم څېړنې چې سوي دي په هغه کې داسې ښکاري چې په پاکستان کې چې کوم جرایم ترسره سوي دي په هغه کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی، یعنی د نشت برابر دی، ځکه چې د 2023 کال په پیل کې یو سروې شوی و په هغه کې د 2% تر 3% هم کم و د افغان کډوالو فیصدي په جرایمو کې. نو د پاکستان حکومت دغه دوه علتونه یادوي چې په دې خاطر دوی باسي، خو زیاتره کډوال یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع سیاسي ګڼي، البته اقتصادي او امنیتي نه ګڼي. دوی دا وایي چې دا یو ډول فشار دی واردوي د طالبانو پر حکومت باندې چې د دوی کومې غوښتنې دي هغه هغه ومني.
د مشال رادیو خبریال احمد شاه زمی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو جزئیاتو په اړه باندې چې پاکستاني چارواکو لا هم دغه مهلت نه دی غځولی، را سره خبرې اترې کړې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شکبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یو نوي اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بله بڼه.
دیو ځوان کلیزه په کلمان ځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمان ځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کلمان ځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلی یم.
د انزورونو د پیژندنې لپاره که چېرته موږ وایم چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26 بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسی احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26 د زکونکو تر هغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي له کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې. د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورځپاڼې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي د ویلوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی زیاتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د استقلال ورځپاڼې ټولې پخوانۍ غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټه پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 23 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید ووایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره، یعنې 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوي دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سی تر لاسه کری افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر بشکلونه کیجی چی دی کسانو در جوان پر مولی کل کری او بوس دا کتاب چاپ شوی دا دی کسانو در جوان پچارو که ممکن تغییرات را خیلی بی دو خوب بدلونونو تمو بخام سب توجه کرده پا کتاب که
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څنګه انتخاب کړی دی؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دی، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقداره لیکوال د اثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 22 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
له آصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بی خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دی. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوې. داسې روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوه شو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ، او هلته به یمني صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډېره څښل کېږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یوه لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې څښل کېږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شعرونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول. نن سبا کافی شاپونه تر خوس ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغسې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غلمنځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافی شاپونه موجود دي او خوازو ځینه دي، خو خپل ځینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په صدقه یې کوبل نور ځینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوځته شي بیا د پارکوته د سترې د کافی شاپو ترڅو خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤل عبید ژوند وویل
کافی شاپونو دپاره خلک ډېر ځخه کې په اوست کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافی شاپونو دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اورېده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چېرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه اشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلني ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بلا بلو هیوادونو دغه هیواد ته واردی شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګرانه دي، خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردېږي شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتماً او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
لامی هم ده ماشون توب سپیرو کسو که ستاده کلو قدمونو خوک آواز آوری دل کیگی ها ده که رو زمانو ده غرول شانه ده کسبینه خوشبویی ستاده لسونو حس کبومه دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او ده کور تولی کرکی بی منتظری فکر مکه و چی لاری هر سهیر شول تا دوانو او دو کسو پا هر الویشتا او دو جوان پا هر یو نفس کی لکسا تا نفس کی گی زمی لا پا قدیمی او زور کمیز کی ستاد غیگش نوگما لکه زنزم پا لپوس کما نو فکر مکه و چه لاری هر سه هیر شول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی خاطرات پا بختونو زور وردی او زمان کولی نشی خاطرات لکه گلان پا تون شمال باندی باد باد کری خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول که وری بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر یې آزادي راډیو مجلې ته راستولی و بل شعر لرو دا پدې سپوږمۍ شعر
جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شیبه هغه سپینچک مرغی هغه دیونو خایست هغه بلبل او هغه خوگ بابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دی شراب و ویاله هغه لمه یو ڈک ڈک پیاله هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار ته که جنت غواړې جنت دستاوي ته که جنت غواړې جنت دستاوي خو هغه سپېڅلې هورې درته بخښلی نشم ته که جنت غواړې جنت دستاوي خوب جنت کی بدی ہو رزیم خوب جنت کی بدی ہو رزیم
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو سخاوری دا نورستان پا تقریبا ٹھولو سیمو کی دا غرسی یا خوسی لوبی آمی دی جائی اسی دن کی وائی د دغه لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، ځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده، څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غرسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیبا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غرسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غرسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر خو په نورستانی کې همدغه غرسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نه شي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټو چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړي. علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټو.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایېږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په ښې خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشر کولی. یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یوه ټولنه ده د هغې په اساس باندې دغسې کولی شئ تر څو مو کار نه وي بشپړ سوی بیا نندارتون ته نسئ وړاندې کولی؟
یو تقریبا دغه 15 کاله کېږي د افغانستان د معاصرو هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا 6 کاله کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو دغه پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال پرې د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوئ او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی انګلیسي او دریزه دي څخه چې موږ ځینې پوسټونه کېږي ځینې مواد برابرېږي هغه پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال دا د مرکز پاڼې چې دي د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او بسي هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي، خو لارې بیلې دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همداسې نه ده؟
یو په دې چې دلته جرمني هرې واقعې سره مخ کېږم، له هرې یو برخورد سره مخ کېږم، له پیښې سره مخ کېږم، د مستقیم وطن را یادېږي، هره ورځ دا پېښه جریان لري. مثال کې زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه، د خلکو برخورد ګورم، همدا مسایل را په یادېږي.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کومه پېښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادی وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دی ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، کنه رسامۍ کې کرکټر څه ده، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو، عادي هنر ته راسو، نو په هغه کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړولی. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر ده.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړي سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، دا خو یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی چې د ده استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زره لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته هغه ته زه راوګرځېږم، خپل ځای ته زه راوګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ولي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم،
ترنک سب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرک پشې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرک پښه دلته څه کوي،
دلته وباشي دلته اوس للویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرک د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدي؟ نه،
یعنی خپله د چرک د پښې رسم
نه نقش مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یوه لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاري سمبول مثلا یو څوک چرک په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي یا مثلا د شعري انځورګرۍ یا مثلا یو بله تخیلي انځورګري وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي، هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي د عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځي، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرک پښه پکې وکاروم ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرک پښې وي، سره دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرک پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرک سره څه یا د انسان پښې ولې د چرک دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته، خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سې ویني نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سې وینو په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه دی کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي کتلي مې دي هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سې یو فلم ګوري، لکه څوک سې ترنک پکې ګوري چې دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سې احساس کو، هغه شی داسې احساس کو، او که نه وینا مو وینا پکې ډېره ده. مثلا وینا څه شته وي، ما د کافي دکان ولید، د کافي دکان یې شایسته جوړ کړی و، خو دا شایسته دلته معلومه نه ده چې څه شی ده، لیکن که چیرې دغه دکان د دا رقم انځور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافي د دکان مخې ته مې سپشمې وتخنېدې او د کافي بوی مې احساس کړو، او بیا لیکي چې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل او یو شنه څراغ ته ودرېدم، دا بیا داسې لکه رسم او خلک دا خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړی؟
ډېر زیات.
بله،
تصویري خو چې زه وایم چې تصویر نه یې پکې، خو په هغه صورت کې لوستونکی خوند نه شي ځینې اخیستی. په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی شوی یم، یا مثلا په کومو ځایو کې ډېر زیات خفه شوی یم، یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی، یا مثال په کومو ځایو کې مې ډېر خندلی دي، هغه ټول کرانغاړم او رانغښتې مې دي.
د دې له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم، زه احمد شیبر اجازه اخلم، په مخه مو شه.